لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو ملمنه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واوري چې د سولې د مشورتي لوی جرګې نن دوهم ورځ ده. د دې غونډې د وروستیو تحولاتو او جریاناتو په اړه به له کابله تاسو ته راپورونه وړاندې کړو. خبری برخو د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لومړی پام وکړی د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم او په دې خبرونه کې طاهر روخان تخنیکی چارې پر مخ وړي. د هم د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحا کې شریک کړي. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش ډلې 22 وسلوال چې قمندانان یې هم پکې دي وژل شوي، او د جاپان امپراتور اکی هیتو نن هغه مراسم پیل کړل چې په پای کې له کاره لرې کیږي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحا کې شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې په کابل کې په دې اړه چې د بین الافغاني خبرو امکان څنګه ژر تر ژره رامنځته کیدی شي او د سولې د پروسې د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحثونه کړي. خلیلزاد په روانه اونۍ کې له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره وکتل، او پرون د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته ورسید. ټاکل شوی چې خلیلزاد به سیمې ته د خپل اووم سفر په ترڅ کې هندوستان او قطر ته هم ولاړ شي. د ننګرهار سیمایز چارواکي وایي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 22 تنه وسلوال چې قمندانان یې هم پکې دي وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبرپاڼه کې وایي ځانګړو ځواکونو د عملیات تیره شپه د خوږیانیو ولسوالۍ په زاوی سیمه کې وکړل چې په ترڅ کې د داعش څلور مرکزونه ویجاړ شول، او له دې ډلې سره د اړیکو په تور دوه مشکوک کسان هم ونیول شول. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه زیاتوي چې پرون هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د چپلیار ولسوالۍ په سورګو سیمه کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په تور دوه تنه مشکوک وسلوال له وسلو سره ونیول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاتلند او ایرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په څلورمه نیټه اروپا ته خپل سفر پیلوي. د هیواد د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه تېر ماښام ازادۍ راډیو ته جزئیات وړاندې کړل.
لوبغاړي به مې په څلورمه نیټه له کابله د اروپا په لور سفر وکړي. په اتمه او لسم نیټه د مې به له سکاټلند سره افغانستان لوبې وکړي، او په نولسم او یوویشتمه نیټه به له ایرلند سره خپلې لوبې ترسره کړي.
دا سفر وروسته له هغه پیلېږي چې ملي لوبغاړي له څلورشت ورځني سفر وروسته د شنبې په ورځ هیواد ته ستانه شول. افغان لوبغاړي جنوبي افریقا ته د تمرین لپاره تللي وو. ښاغلي هوتک وویل چې ملي لوبډله به نړیوال جام ته د تیارۍ لپاره په اروپا کې تمریناتي لوبې هم وکړي، څو د نړیوال جام په سیالیو کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپله یوه وروستۍ کتنه کې بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو ویاند ستیفان دویارچ پرون وویل ښاغلي ګوتیرش له ولسمشر شي سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې بشري حقونه حتی د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې پر مهال هم په بشپړ ډول باید مراعات شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د جمعې په ورځ د اپریل په 26مه نیټه په پیکنګ کې له ولسمشر شي سره وکتل. دوی رچ وویل چې د دوی خبرې ډېرې سپینې خو دوستانه وي. د څرګندونې لنډه موده وروسته له هغه کېږي چې د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ مشر کینت روت په یو مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړ د بشري حقونو په مسله کې د چوپتیا له کبله پر ګوتیرش انتقاد وکړ. د چین پر حکومت. لدې کبله ډېر انتقادونه کېږي چې شاوخوا 1 میلیون اویغوران او نور مسلمانان د بیا روزنې په نوم کمپونو کې چې فعالان یې د تجمع کمپونه بولي راټول کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ویډیو کې ښکاره شوی. په دې ویډیو کې چې پرون د داعش پر ویبپاڼه خپره شوه، البغدادي په داسې حال کې ښکاري چې دریو نورو مخپټو کسانو یې خبرو ته غوږ نیولی. دای ورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د خپلو وسلوالو د وژنې غچ واخلي. نوموړی زیاتوي چې د ده د ډلې فعالیتونه د لویدیځ پر ضد د اوږدې جګړې یوه برخه ده. معلومه نه ده چې دا 13 دقیقې ویډیو چیرته جوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې دا ویډیو سیری، خو لومړی باید استخباراتي ادارې کاروالی تایید کړي. او د جاپان امپراتور اکیهیتو هغه مراسم پیل کړي دي چې له کاره د ده د ګوښه کېدو پیل بلل کېږي. اکیهیتو نن د اپریل په 1 د کاشیکو دو کورو په نوم لوی معبد ته ولاړ څو له کاره د خپلې استعفا په اړه د مذهبي مراسمو لومړی پړاو پر ځای کړي. دا مراسم نن نیمه شپه وروسته له هغه بشپړېږي چې د اکیهیتو زوی ولیعهد ناروهیتو د جاپان د نوي امپراتور په توګه معرفي شي. 95 کلن ناروهیتو 1/6 واکمن دی چې د جاپان د امپراتورۍ پر ځانګړي تخت کینی. جاپان د نړۍ تر ټولو لرغونی سلطنتي نظام لري. تمه ده چې د استعفا د مراسمو بل پړاو به نن مازدیګر مهال په امپریال ماڼۍ کې جوړ شي. په دې مراسمو کې به صدر اعظم شینزو ایبی، د پارلمان د دواړو خونو رئیسان او د سترې محکمې قاضیان حاضر وي او اکیهیتو به خپله وروستۍ وینا واوروي. اکیهیتو په 1999 کال کې د جاپان امپراتور شو، خو د واک ډېره برخه یې د هغه بد نوم په لرې کولو تېره شوه چې جاپان د ده د پلار د واکمنۍ پر مهال په 2 نړیوال جګړه کې د ګډون له کبله ګټلی و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خپرېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبری برخې اوریدو ته راګرځوم. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو خبریال همدا شیبه د کابل له سټوډیو راسره دی. د کابل په پولیټیکنیک سیمه کې د لوی جرګې په خیمه کې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې نن بیا پیل شوې دي او رحمت الله افغان به د کابل له سټوډیو راته وایي چې نن کومې چارې پیل شوې دي، کومې چارې په پام کې دي او پر کومو مسایلو باندې توافق شوی دی. افغان صاحب،
بلې تکل صاحب، لکه تاسو یادونه وکړه په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې نن سهار په 8 بجو خپل کار پیل وکړ. د دغه جرګې د جوړیدونکو کمیسیون د دارالانشا مرستیال ضیاءالحق عمرخیل شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د جرګې غړي د کمیټو لپاره د اداري پلاوي په ټاکلو باندې بوخت دي.
کمیټو ډېرو کمیټو خپل حیات اداري ټاکلی ده، خپل رئیس منشي ټاکلی ده، نور بحثونه یې دامه لري، جریان لري او د بیچاره معاونین او همدارنګ منشیان به ماسپښین ټاکل کیږي. نو که خدای کول هغه مهال ویش چې موږ لرو، هغه تقسیم اوقات چې موږ لرو، د همغې په اساس باندې مخته روان یو. څو کوم ستونزه نشته ده، دغه لحظه چې زه تاسو سره خبرې کوم زه د یو کمیټې مخې ته ولاړ یم او بحثونه په ډېر نورمال شکل باندې ډېر د ورورولۍ په فضا کې یو یو ډېر صمیمیت باندې سره مخته ځي او احترام متقابل پکې موجود ده، په بېجدستۍ مخته ځي.
تکل سب ټاکل سوی و چې د جرګې مرستیالان او منشي 13 ورځې وټاکل سي، خو د جنو ستونزو له امله د جرګه ونه توانېدله چې د خپل ځان لپاره مرستیالان همدارنګ منشي وټاکي. ښاغلی عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی د نن شاوخوا 1 بجه د جرګې د عمومي معاونینو همدارنګ د منشیانو لپاره ټاکنې ترسره سي، دوی وټاکل سي. ښاغلی عمرخیل دا هم وویل چې له پلان سره سم یې کارونه ښه مخکې روان دي. دغه جرګه 13 ورځې په کابل کې پرانستل سول د ټول افغانستان 3200 کسان ورکی راغلی دي او ټاکل شوی دی چې د پنځ شنبه په ورځ باندې ورستۍ ورځ وي او له طالبانو سره د حکومت د سوري د خبرو لپاره حکومت سلا مشورې ورکړي. جرګم داسې نورمال مخکرهونه د ټاکل سب
بل په مجموع کې وضعیت امنیتي مخکې لیدل شوی دی چې کله هم داسې لوی جرګې جوړیږي لوی غونډې جوړیږي او بخې په کابل کې پرته له دې لوی جرګې نه عموما هدف ګرځي د وسلوالو مخالفینو لخوا. دا جرګه د سولې جرګه ده، داسې نښې نښانې او علایم لیدل کیږي چې طالبان یا عمدن نه غواړي په دې جرګه باندې حمله وکړي او یا که د امنیتي تدابیرو له کبله نشي کولی. داسې څه معلومات د امنیتي چارواکو لخوا خبریالانو ته یا تاسو ته په خاص ډول درکړل شوي دي چې مثلا د کومې حملې هڅه یې شنډه کړې وي؟
تکل سب ته په مشکل خبرې سایو وایي چې طالبان هم دن نه غواړي بریدونه وکړي، خو هغه موږ کابل ښار کې چې ګورځو سهار دفتر ته راغلو ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. تر اوسه پورې هم چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې موږ کومه خطر احساس کړی، خو داسې لکه تا چې یادونه وکړه غونډې او جرګې جوړې شوي دي، هلته حملې شوي دي، خو حکومت وایي چې موږ له هغه تېرو تجربو نه زیاتې ګټه اخیستې استفادې کړې. هغه چای ته چې هلته وسلوال مخالفان غواړي جرګې باندې یا په غونډو باندې بریدونه وکړي هغلته لازم ټینګ امنیتي تدابیر نیولې دي. خو د یادولو وړ ده چې د دغې جرګې لپاره دومره ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي چې د کابل ښاریانو لپاره زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي. کابل ښاریانو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې دوی ویل چې ستونزې دمي، خو دغه جرګه د بریالي چې تر څو پورې موږ هېواد ته سوله راسي. طبعا ستونزې شته، خو تر اوسه پورې داسې کوم امنیتي پېښه هم نه ده شوې او چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې له اوسه پورې کوم ګواښ موجود او موږ شنډ کړی دی. تکل صاحب
بله، او افغان صاحب د کابل لارې هماغه سي بندې دي، څه اسانتیانه درغلي؟
بله، د جرګې ته تلونکي لارې چې له کوټسنګینه د همدغه باغ بالا سیمه ده، له کمپنۍ سیمه ده، د قرغې لخوا نه دي، کارت پروان لخوا دي، دغه لارې لکه پخوا نه همداسې ټینګې تړل شوي دي. خو د یادولو وړ ده چې د کابل ښار ته تلونکي په څلورو دروازو کې دغه باربري موټر یا د لویې لارې دغه ولاړې دي چې هلته سوداګر وایي چې دوی کې مالونه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې شاوخوا 2000 موټر چې کابل ته تلونکي دي، له کابل نه تلونکي دي، دغه په دروازو کې درول شوي دي. ممکن دغلته سبزی میوای چې ځان هم ورته ورسیږي، نو دغه ستونزې لا پر ځای پاتې ده او امنیت ټینګ ده.
بله، ډیره زیاته مننه افغان صاحب، نن به د ورځې په اوږدو کې بیا هم له تاسو او د ازادۍ راډیو له نورو خبریالانو سره چې د لویې جرګې په خیمه کې دي په تماس کې اوسو. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته به د جرګې د وروستیو جریاناتو په اړه نوي او تازه راپورونه وړاندې کړو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن به د ورځې په جریان کې د خلکو نظریات هم درته وړاندې کړو. د افغانستان په مختلفو سیمو کې مو د خلکو سره، عامو خلکو سره خبرې کړې دي. د لویې جرګې د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه مو د هغو نظریات غوښتي دي. دا شیبه له کونړ نه د ازادۍ راډیو خبریال له یو شمېر خلکو سره خبرې کړي. دا اوازونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو نه
نومی زبیح الله صابق چې ار هغه حق چې د افغانستان جنگ ته خاتمه ورکړي، د خواره ولسونه په یو ټغر باندې سره راغون کی او د افغانستان د سوکالۍ او آبادۍ لپاره یو اقدامي، هغه منګه ستایو او ملاتړ کوو. په طالبان اورونو باندې هم غږ کوو چې دغه فرصت نه استفاده وکړي او د افغانستان مظلوم خلکو ته نور د درد دوا شي، او په حکومت باندې او په سیاسيونو باندې هم دا غږ دی چې لویه جرګه چې کوم دا زمونږ د افغانستان د خلکو دود او دستور او ډېرې لویې کشالې په لویو جرګو باندې حل شوې دي. مخکې د دې نه موږ د لویو جرګو نه ښه تجربه لرو او ښه نتیجې هم لاسته راوړي دي، او دا لویه جرګه موږ په نیک فال باندې نیولې ده. انشاءالله تعالی نتیجې به ښې.
زمانوم د رحمان الحق عزیز، نو دا ډیره مهمه جرګه ده ځکه چې د افغانستان ټول مسلې او سی او جنگ او جدل او لانجې د جرګو او مرکو د لارې نه حل کیږي. نو د ټول خلکو نه غوښتنه دا خصوصا دا خلک چې د جرګې ته منتخب شوی دي.